دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي
تمام پولیس وظیفه دادیم که در سطح ولایت اگر اینا سفر میکنن کدام برنامه
دی وی په ټولو ولایتونو کې پولیس ته دند سپارل شوی چې که سوداګر سفرونه کوي او یا هم اقتصادي پروژې ولري دوی باید د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي او اوس هم که کومه جدي ستونزه ولري او هیله یې دا وي چې پولیس ورسره همکاري وکړي موږ یې په خدمت کې یو اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره په افغانستان کې پانګونه مهمه بولي او وایي چې حکومت باید د پانګوالو امنیت خوندي کړي له ډلې امین فرهنګ وایي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي نو افغانستان به د پانګونې په برخه کې له رکود سره مخامخ شي
په پا پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ دغه محکمې پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په وژنې کې په لاس لرلو تورن کړی دی پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې ژوند کوي نور جزئیات له فریبا ظاهر نه
په راولپنډی کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنې کې د لاس لرلو له کبله فرار اعلان کړ بینظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډی کې په یوه بمی برید کې ووژل سو د راولپنډی دغه محکمې همدارس د دې قضیه په تړاو په لمړني حکم سره د اگست پر 1 یعنی پرون دوه لوړ پوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور بندي او 15 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنځمې پر ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبري اعلان وتول دوی دوه پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمينه برابره کړې وه دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځای څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول دوی د نشو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پېښ شوي د دغې محکمې د حکم سره سم پرویز مشرف تشتیدلی اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ پوځي واکمنې د وژنې په اسانتیاو برابرولو تورن سو نوموړی وروسته له هغه چې په 2014 کال کې د روغتیايي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لرې سو په دوبۍ کې ژوند کوي مشرف د خپلې سیاسي رقیبې بینظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداري د ولسمشر په توګه وټاکل سو خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي د بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري اوسمهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی هغه د محکمې دغه حکم نهیل کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند باید د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر باندې لیکلی چې تر هغه چې مشرف ته د جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت واله خو محسود دا تورونه ردول بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې ووژل سو
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي آیا له صفایي څخه خوښ یاست ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي نن په همدې اړه غیګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي
هر دی مننه سلامت
ډاکټر صاحب په پیل کې بدارت وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی آیا مراد کیږي
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې منتدا جوت شو چې د افضل صحی لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیر کلینیکونو کې موجود دي ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زمونږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي موږ دا ومندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده چې هغه د خپل ځان او د مریض د سیوم چې خیال نه ساتي او په نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د حفظ الصحې تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
دا مې روغتیا وزارت ډیری ولایتونو لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلي کوونکو مسؤول خو هم شوې ده او همدارنګه د عام روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه ترسره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحوي تحصیلاتو پښتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عام روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید وشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤول خو ترسره کوو او خوشبختانه موږ یو د دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایتو کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړی دی او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړل، څومره ډاکټران دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس خیدونه وکړه، کیدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروي دی یو ساده چیک لیست لوخا چې په دې کې دی اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحه نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده دغه سروي د یو چیک لیست لمخې مونږه کړی ده او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشتې شوې دي او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایله لاسته راغلې ده چې غټه ستونزه یوازینۍ ستونزه په چلن کې ده. خو ډېری مراکز د افضل صحه او نظافت تسهیلات لري، ډیر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحه تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروي کړی، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زموږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولې شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی، دا کم مواد چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي، د پروګرام مخ لاړ شي، تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګي د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړي مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحې کوم تسهیل کې کوم مستونزې، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکې دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي هغه د پاره حل لارې پیدا کړو په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل دغه نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پراختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي، دا کار څومره شونه دی؟
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د د انتقال پاړه، د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه دا چې مونږ شروع د نظافت او ځلسه مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونې یو چیک لیست دی، د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کېدو وروسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظ الصحه تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه وروسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ دی لاس پری منزلو او د نظافت یوزل صحیح د بیانولو اهمیت ورته وي. مثلا په ارو پنځلو سناروغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي دي روغتي نړیوال سازمان مخیو خطرناک میکروب له روغتي مرکز سره ځان سره لیک دی. اتیا فیصد میکروبونه تقریبا د روغتي